رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سړمه شي په واشنگتن کې د شپې 9:00 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو دویمه نیم ساته پښتو خبری خبرونه ده. توړت کوو په اول سر کې د مهم خبرونو لنډی زوري.
د سکوهنی د تل محمد علي مړی به د جمعې په ورځ خاور ته وسپارل شي. د سوری حکومتي قواو د رقی په لور پرمختګ کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مغولستان ته رسیدلی دی.
روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې باوري چې په نړۍ کې دا وخت په میلیونونو خلک د سکلو لپاره پاکې اوبه نه لري، خو ساينس پوهانو داسې یو نوی او کوچنی آله جوړه کړې ده چې په صرف څو ثانیو کې پاکې او ناپاکې اوبه تجزیه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو نامتو وهونکی محمد علي وړاندې تر دې چې مسلمان شي نوم یې کاشوس کلی و، خو محمد علي ویلي و دای د غلامۍ د وخت نوم دی او غواړي چې تر دې وروسته په خپل اسلامي نوم سره وپیژندل شي. د راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د سکوهنی د تل محمد علي مړی به جمعې ته د پټاټوبي د امریکا د کنټکی د ایالت په لو ایوال کې خاور ته وسپارل سي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن به په کسانو کې شامل وي چې د محمد علي کلی د جنازې په مراسمو کې به خبرې وکړي. محمد علي پرون د 40 کلونو په عمر مړ شو. د هغه د مړینې لامل د تنفسي یا سایستلو د سیستم میکروبه کیدل ښودل سوي دي. محمد علي د ډیرو کلونو راهیسې د پارکنسن په ناروغۍ اخته و. د محمد علي ویاند وویل چې علي د نړۍ تابه و. هغه د ټولو نه غوښتل دي چې د محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون وکړي. دغه د جنازې مراسم به د لو ایوال د سپورت په مرکز کې وسی. په دغه مرکز کې 2000 کسان ځایږي. د محمد علي جنازې ته هر څوک تلای سي او دغه مراسم به د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه خپره سي. د محمد علي کلی په مړینه د سپورت مینوال او دغه خوشحونکي خفه سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس، د امریکا جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د نړۍ د نور مشان په څیر د سکوهنی د افسانوي اتل محمد علي د مړینې له کبله پیغامونه خپاره کړي دي. د دغو پیغامونو خلاصه به د اشرف الله رحیم زوی نه واورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې محمد علي یو اتل و. هغه همدارنګ ویلي دي چې محمد علي دا وښودله چې اراده او کوښښ له ځانه سره بریا راولي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما یا محمد علي د نلسن منډیلا او مارتن لوتر کینګ سره پرتله کړی دی. اوباما د محمد علي هغه عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی چې د 1915 کال د سکوهنې د اتلولۍ او د ګټلو په مهال یې اخیستی دی. اوباما په خپل ټویټر کې لیکلی دی اتله روح دې آرامه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمن هم په خپل پیغام کې لیکلی دی چې محمد علي د خپل بشر دوستانه کارونو او د سولې په خاطر د کارونو له امله نړیوالو ته خدمت کړی دی. د دیموکراتانو احتمالي کاندید هیلری کلینټن په یو بیان کې ویلي دي چې محمد علي یو بیساری شخص و. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ بیا په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې محمد علي یو واقعي قهرمان و. د باسکټبال پخوانی امریکایي اتل کریم عبدالجبار په یو مطلب کې چې پرون خپور شوی دی محمد علي خپل ملګری او معلم ګڼلی دی. د فوټبال پخوانی برازیلي اتل پیلی په ټورنیزو رسنیو کې لیکلی دی چې نړۍ یو ډیر لوی شخصیت د لاس ورکه. او د فوټبال ارجنټینایي اتل دیګو مارادونا بیا د محمد علي مړینه یو لوی ضایع بللی او د هغه کورنۍ ته د صبر غوښتنه کړې ده. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په سوریه کې حکومتي ځواکونه د داعش مرکز رقی ته نږدې سوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوې د رقی سیمې ته رسیدلې دي. روسیه د رقی په جګړې کې د سوریې د پوځ هوایي ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه د داعش شپږوش وسلوال او د سوریه د پوز ناس کار وجل سوي دي. د سوریه پوز د رقیب په لور د چهارشنبې په ورځ خپل عملیات پیل کړل. په نیمه ورځ د سوریه د حکومت هغه مخالفین چې امریکا یې ملاتړ کوي د رقیب په 115 کیلومتر کې د منبج په شهر باندې برید وکړ. د منبج شهر د داعش په لاس کې دی. پرون د سوریه مخالفین چې زیاتره د سوریه کردان دي وویل چې د منبج شهر ته نږدې سوي دي. دا معلومه نه ده چې د داعش په خلاف د سوریه د پوز او د سوریه د مخالفینو ترمنځ هماهنګیسته او که نه. داعش د النصری د ډلې سره هم د مارا په ښار کې په جګړه اخته دی او په حکومت په عراق کې هم حکومتي ځواکونه د داعش خلاف د فلوجي په ښار کې عملیات پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د زیکا د وایرس له وجې په برازیل کې د المپیک لوبې وځنډول سي او که په وخت وسي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې عمومي رئیس ډاکټر مارګریت چان وویل چې د زیکا لپاره د جوړې سوې کمیټې نه غوښتل سوي دي چې د زیکا د وایرس خطرونه په برازیل کې وڅېړي. تمه ده چې د المپیک لوبې به د اګست په میاشت کې په برازیل کې وسي. په دغو لوبو کې به د 200 هیوادونو نه تر 1000 پورې لوبغاړي برخه واخلي او تر 500000 کسان پورې به د لوبو د لیدو لپاره برازیل ته ولاړ سي. چان وویل چې د ملګرو ملتونو د روغتیا دغه کار د روغتیا د ادارې دغه کار د امریکایي سناتورې جین شهین د غوښتنې په ځواب کې سوی دی. هغې د برازیل په ری د جنرو کې د اولمپیک د لوبو په جریان کې د زیکا د وایرس په خاطر د لوبغاړو او تماشاچانو د صحت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مغولستان مرکز آلن باتور ته رسیدلی دی. دا مغولستان ته د هغه لومړی سفر دی. کیدای سي چې د مغولستان حکومت هغه ته آس، اوښ او یا هم غژګاو د توفی په شکل ورکی. خدا به دغه خوشوي چې کوم یو انتخاب وي. په 2013 کال کې جو بایدن د خپل مسی سره آلن باتور ته تللی وو، نو د دغو درېونه آس خوش کړی وو. د 1981 کال راهیسې امریکا د مغولستان سره ډیپلوماتیک روابط برقرار کړي دي. واشنگتن په مغولستان کې د سیاسي او اقتصادي تحولاتو او اصلاحاتو ملاتړ کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شولې. خبرونه موردل د هم درا پرونه برخه. په نړۍ کې دا وخت په میلیونونو خلک د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. ساینس پوهانو داسې یوه نوې او کوچنۍ آله جوړه کړې چې په 2 ثانیو کې پاکې او ناپاکې اوبه تجزیه کوي او تشخیصولی شي چې د څښلو وړ دي او کنه. په مکړې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې جیسیکا برمن رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته درواوروي.
دا نوی آله چې د ډوفور په نوم یادیږي په 2 ثانیو کې معلومولی شي چې د ذخیرې یا سرچینې اوبه پاکې دي او که نه. داسې کوچني میکروبونه او جراثیم پکې موجود دي چې د مایکرو ارګانیزمز په نوم یادیږي او معمولا د مختلفو ساري ناروغیو سبب کیږي. ملګري ملتونه وایي چې 3.3 میلیونه خلک د څښلو پاکو او مصؤنو اوبو ته لاسرسی نه لري او 2.4 میلیارده یعنی تقریبا 2.5 میلیونه انسانان د نړۍ په ځینو برخو کې د صفایي او حفظ سه له سهولتونو او اسانتیاونه محروم دي. ملګرو ملتونو د سستینیبل ډیولپمنټ ګولز په نوم داسې یو انکشافي پروګرام په پام کې نیولی دی چې د 2009 لمریز کال پورې به ټول خلک د څښلو لپاره پاکې اوبه ولري. کارپوهان وایي هیله لري چې دغه مقصد د لاسته راوړلو لپاره به دا نوې ساده او بسیط آله چې د برېټانیې د برمنګهم د پوهنتون ساینس پوهانو ایجاد کړې ده او په نیمه دقیقه کې معلومولی شي چې اوبه د انسانانو د څښلو وړ دي او که نه، مؤثره ثابته شي. دا نوې آله دا هم معلومولی شي چې آلوده شوي اوبه ځینې ارګانیکي مواد لکه د زړو ونو، نباتاتو او مړو شو حیواناتو بقایا، بکتریا او پاتوجین ماده لري او کنه چې د څښلو نه وروسته د کلورا او اسهال د ساري ناروغیو سبب کیږي. د ساینس پوهانو د ټیم مشر جان بریجمن او د برمنګهم د پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي استاد چې د دې آلې په جوړولو یې کار کړی و وایي چې د سیند په غاړه هم استعمالېدلی شي. د دې آلې د استعمالولو لپاره کومې کیمیاوي مادې ته اړتیا نه لیدل کیږي. په 2 ثانیو کې ښایي چې د سیند سا او یا د چینی اوبه د څښلو لپاره مصؤنې دي او که نه. دا آله په واقعیت کې د اوبو د امتحانولو یو ډیره ساده وسیله ده او د اوبو د صحیح خطر کچا سم دستي څرګندوي.
دو فلور
د وی ډیر قوي شعاع په مرسته د اوبو تل او بخ روښانه کوي. که فرضاً میکروبونه او یا جراثیم پکې د شعاعګانې فوټوجنونه یا د کیمیاوي ترکیب ابتدایي ماده را جذبوي او بیرته یو کمزور شان رڼا راوباسي. په دې حاله کې د لیډ یو وړه الا نصب شوی چې په اوبو کې د بکټریاو موجودیت تثبیتوي او یو کوچنی کمپیوټر ته چې د الیسه وصل دی د چړلو په غرض یې استي. بریجمن امریکا غږ ته وویل چې دا نوې اله د یو کوچنی لابراتوار حیثیت لري. د ناپاکو او ولول شوو اوبو په ذخیره او مخزن کې د انساني فضله موادو د موجودیت په اړه ډېر حساسه ده. بله مهمه خبره دا ده چې نتیجه سمدستي معلوموي او دا وخت کوم یالي موجود دی تقریبا 12 ساعتونه دربر نشي. بریجمن په دې باور دی چې د ډوفلور اعلی اقتصادي تمامیږي د قدرتي آفتونو په وخت هم د مهاجرو لپاره د پاکو اوبو په برابرولو کې ورنه استفاده ممکن ده. د آکسفام نړیواله مؤسسه وای په پام کې لري چې د برمنګهم د پوهنتون په همکارۍ دا نه ویاله مشوره کړي او په نړۍ کې وویشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوونکو د امریکا غا غشنا رادیو دویمه نیم ساته سهرنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او یو څلوخت دقیقې شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو ووردل افسانوي بوکسر محمد علي د څلورو کلونو په عمر مړ شو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول د نړۍ ګن شمیر مشرانو د محمد علي مړینه یو ځای ګڼلې او د هغه د کورنۍ سره خپل خواخوږي خودلې ده. محمد علي بعد راتلونکي جمعې پر از د کنټاکي په حالت کې خبر ته وسپارل شي چې هغه پکې زیږیدلی و. تفصیل د امریکا غاګ د خبريالې کارلا باب په دې راپور کې اوري.
افسانوي بوکسر محمد علي د پارکنسن یا فاج د ناروغي سره د دوه شکالو مجادله نه ورسته مړ شو. هغه د 1942 ختم کال د جنوري په 18 نیټه زیږیدل او د څلور او کال عمر درلود. هغه زیات د اولمپیک په لوبو تسلط درلود او مسلکی بوکسر و. هغه دومره ستایل کېده چې د سپورت مجلې د شلمې پیړۍ سپورټمن بلل و. هغه د امریکایي لوبغاړو نه یو له ډېرو محبوبو او جنجالي لوبغاړو نه و. د کنټاکي د رنګمال زوی وروسته له هغه په بوکسینګ نه پیل وکړ چې په گاونډ کې زورونکو هلکانو یې بایسیکل غلا کړ. د هغه روزونکو ویلې دغه هلک په هغه وخت کې کالیوس کلی نومېده. هغه استعداد او اراده دواړه درلودل. نتاق اعلان کړ چې ډینامایت ارکیمور په ځمکه را گزار کړ. هغه په 1946 کال کې سونی لیسټن ته ټکان ورکړ چې د لومړي ځل لپاره په وزن پورته کولو کې نړیوال لقب لاسته راوړ. نتاق اعلان کړ چې د کلی خی لاسته ګوري چې لیسټن په ځمکه لویږي. مایک وایزر چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د سپورټ په باره کې لیکنې کوي وایي باوري بوکسینګ دوام لري چې په خپلو دواړو سکونو سره مبارزه کوله. کاسیوس کلی د دغه ډینامایټ نمایندګي کوي. مایک وایزر چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د سپورټ په باره کې لیکنې کوي انو وایي
He was probably the first guy the first athlete in America to brag about something and back it up. Nobody boasts.
Hi it's haga po America ke das sare aw atletu che de yo che po barake staina kawla aw mriste tay tiaru. Hitsu ke po de waqt ke das bat nishi wahale Cassius Ekli value. زه ډېر ستړی یم. زه ټولو مفتخورو ته ماتې ورکوم او که تاسو ډېر ځیرک استئ نو زه به مو مات کړم. کلی د نیشن آف اسلام سره یو ځای شو او خپل نوم یې بدل کړ او په ځان یې محمد علي نوم کېښود. درې کاله وروسته دا درو په وویل شلو چې د خپلو مذهبي عقایدو او د ویتنام د جنگ سره د مخالفت په اساس نه غواړي په عسکري خدمت کې شامل شي. علي د عسکري له خدمت نه په سرغړونه محکوم شو او لقب نه د درو کالو لپاره واخیستل شو. نو هماغه وویل چې ستره محکمه په 1900 او اویم کال کې دغه تور رد کړ. د خپل لقب لاس ته دراوړلو نه څو میاشتې وروسته د پهلوانۍ نوی قهرمان جیو فریزر علی ته لومړی مسلکي ماتې ورکړه، مګر علی وروسته له سمکون جیو فریزر نه خپل غچ واخیسته او خپله دوهمه لوبه وګټله. د علی لپاره بله کلاسیکه مسابقه د جورج فورمن په خلاف. علی او فورمن په 1940 کال کې په پخواني زیار کې د مرکزی افریقا په لری پرته سیمه کې خپله د قهرمانۍ مسابقه وکړه. دا د بوکسینګ میچ داسې وو لکه په ځنګل کې چې غړمبار وي. محمد علی ویلو،
I have wrestled with an alligator. I have tussled with a whale. I've handcuffed lightning, thrown thunder.
ما د یو لوی حیوان سره کشتی نیولې ده. ما د یو نهنګ د لاس د بند او د برېښنا او غرار سره غېږ نیولې ده او تندرې په زندان کې واچو. آیا زه بد یم؟ ما فقط یو غرګی مات کړ، یوه تیګه مې ټپي کړه، یوه خښته مې بستري کړه. زه ډېر بې ارزښته یم چې درمل مې ناروغه کړل. بد او چټک مایک وایز بیا وای،
اینڈ فار هیم ټو امپلوی وات پیپل تھینک سٹل ٹو دس ڈے از ون آف دی موسٹ امیزنگ سٹریٹجیز.
د هغه په باره کې خلک تر وسه پورې څه فکر کوي چې یو ډیره حیرانوونکې ستراتیژي و. د یو ستړي کس په شان عمل کاوه، پرېږده چې یو څوک ورباندې گزار وکړي او وروسته به خپل ځان تیاروي چې په اتم ځل پرې گزار وکړي. دا د بوکسینګ په تاریخ کې ښایي تر وسه پورې ډیره کامیابه لحظه وي. علی بیا د فرازیر سره په دریمه او وروستۍ سیالۍ کې مخامخ شو. دا د 1995 کال اخرو چې د فلیپین په منیلا کې د کامیابۍ لقب وګټه. علی د 1459 وروسته بریالی راووته. افسانوي بوکسر په وروستیو کلونو کې د پارکنسن یا فلج په ناروغۍ اخته شو چې په 1940 کال کې تشخیص وشو. کېدای شي هغه نور د پتنګ غونتې الوتنه ونه کړي، مګر د بشر لپاره د هغه سخاوت او جذبه په درسته نړۍ کې خلکو ته الهام ورکوي. مایک وایس وای،
محمد علي واز بلوفد. There was a heart component that
محمد علی په هر چا ګران و. د هغه په زړه کې داسې عذاب وي چې زه فکر نه کوم چې چا به لمس کړی وي. په چا ګران و یا نه، محمد علی خلکو ته احساس ورکړی و او دا به ښایي چې د هغه د بوکسینګ له وړتیا نه زیات د هغه دوامداره میراث وي.
ترنډونکو د امریکا د متحده ایالاتو نامتو سوق وهونکی محمد علي وړاندې تر دې چې مسلمان شي نومي کاشوس کلی و، خو محمد علي ویلي و دای د غلامۍ د وخت نوم دی، غوړي چې تر دې وروسته په خپل اسلامي نوم سره وپیژندل شي. محمد علي پرون د 40 کلونو په عمر مړ شو. د محمد علي د اسلامي ژوند په حق لا تفصيل په دې راپور کې اوري.
په 1940 کال کې کاشیوس کیلی خپل نوم په محمد علي بدل کړ چې پر ژوند باندې د نوي غوړه کړی دین اسلام مخ په زیاتېدو نفوس سرګند شي. په هغه وخت کې چې د اسلام په دین مشرف سو، کیلی د تر ټولو زیاتو مشهور امریکایانو په ډله کې شمیرل کېدی چې د عیسویت څخه اسلام ته واوښتي. د هغه نه وروسته یې د دین سره اړیکې ډېرې ژورې سوې. محمد علي ویل چې دی د اسلام په دین ځکه مشرف سو چې دا دین ورته د ازادۍ او د نژادي غرور او افتخار احساس ورکوي، او هغه ویل چې دی د پیسویت کینه احساسوي. هغه یو وخت ویلی و چې کاشیوس کیلی د یو غلام نوم دی، ما دا نوم پر ځان نه دی ایښی او نه یې غواړم. زه محمد علی یم چې یو آزاد نوم دی او معنا یې د خدای دوست. زه د ټولو څخه غواړم چې ماته محمد علی ووایي چې زما سره خبرې کوي. علی د خپل ورزشي ژوند په ترڅ کې د امریکا بیلابیلو سیمو ته سفر وکړ او د سفرونو په لړ کې د اسلام د ملت په نامه د یو سازمان د تبلیغیانو سره معرفي سو. دغه سازمان په امریکا کې د سپین پوستو او تور پوستو امریکایانو د جلا کېدو لپاره کمپاین کاوه. د دې سازمان د ویان مالکوم ایکس سره د محمد علی کلی ملګرتیا د دې باعث و چې محمد علی د اسلام د ملت په نامه سازمان داخلي او مرکزي کړیو ته لاره پیدا کړي او د مشرانو سره معرفي سي. د دې سازمان سره د محمد علي راسدرسه د د دې باعث و چې د هغه او د سپین پوستو او اعتدال غوښتونکو تور پوستو مینوالو ترمنځ خلا رامنځته سي، ځکه دوی د اسلام ملت په نامه سازمان ته د یو داسې سازمان په سترګه کتل چې مذهبي کرکې ته یې لمن وهله. اکثرو خبریالانو هغه د علي په نامه نه یادوه او پخوانی سیال یې فلوید پیټرسن ویل چې د یو تور پوستي مسلمان سره د نړۍ د قهرمانۍ لقب په اصل کې د دې ملت او سپورت د پاره سپکاوی دی. د انتقادونو برسیره محمد علي دین تعقیب کوي او هغه اګانې رد کړي چې ویل یې محمد علي په موقتی ډول د خپلې ګټې د پاره مسلمان سوی دی. هغه خبریالانو ته ویل چرګ چې روشنایي وویني اذان کوي، که چیرې یې په تیاره کې بند کړي نو هیڅکله به اذان ونه کړي. ما روشنایي لیدلې او زه اوس اذان کوم. اسلام ته د مشرف کېدو درې کاله وروسته په 1968 کال کې هغه مکلفیت دوره رد کړه او د امریکا په پوځ کې خدمت ونه کړي چې د ویتنام جګړې ته ولاړ سي. هغه وویل چې د هغه مذهب اجازه نه ورکوي چې په دې جګړه کې برخه واخلي. د دې کار څخه وروسته هغه د ټکساس ایالت د یوستن په ښار کې د پولیسو لخوا ونیول سو. هغه وویل جګړه د قرآن شریف د احکامو خلاف ده، زه د جلب ایزار څخه نه پټیږم. موږ ته امر سوی چې په هیڅ جګړه کې چې د الله او پیغمبر لخوا اعلان سوی نه وي برخه واخلو. هغه وویل چې موږ د عیسویانو او هغو کسانو په جګړو کې چې ایمان نه لري برخه نه اخلو. هغه یو میاشت وروسته د محکمې لخوا محکوم سو او د څو کلونو استناف او طی مراحل وروسته د امریکا سترې محکمې پر هغه باندې لګیدلي تورونه رد کړل. په 1950 کال کې علي د اسلام د ملت په نامه سازمان سره خپلې اړیکې وشتولې او د خپلو پخوانیو تبلیغي ملګرو افکار یې وغندل او معتدله سنی اسلام ته یې مخه کړه. هغه په خپل یو کتاب کې چې په 2004 کال کې چاپ سو وویل د اسلام د ملت سازمان ماته در وښوده چې سپین پوستي خلک شیطانان دي. زه اوس په دې خبرو عقیده نه لرم، پخوا مې هم عقیده نه درلوده، خو زه هغه وخت ځوان وم او د سپین پوستو په باره کې مې ډیر څه لیدلي او اوریدلي وه چې زړه بوږنوونکي وه، او همدغه د دې باعث سو چې زه مسایلو ته سم ځیر نه سم. وروسته علي د اسلام په تایره کې صوفیزم ته رجوع وکړه او د حضرت عنایت خان چې د صوفیزم بنسټ ایښوونکی دی څو کتابونه ولوستل. د هغه لور هنا یاسمین علي په 2015 کال کې په امریکا کې ویل چې پلار یې د خپل ځواني د مذهبي افکارو څخه د عمر په وروستیو برخو کې کرا کرار روحانیت ته مخه کړه. هغه ویل د هغه روغتیا او روحانیت بدل سو او علت یې مذهب نه بلکې د هغه کردار و چې خلک به خوشحاله ساتل، خیریه کارونه به کول او د خلکو سره به مرستې کولې. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې محمد علي د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ وړاندیز چې وایي پر مسلمانانو باندې به امریکا ته د راتګ موقتي بندیز ولګوي د اندېښنې وړ وباله او دا فکر یې د اسلام د پاره یو ګواښ وباله. پرته له دې چې هغه د ټرمپ نوم یاد کړي په خبرې سیو بیانیه کې ویل چې امریکا د جمهوری ریاست کاندیدان چې غواړي پر مسلمانانو کډوالو باندې بندیز ولګوي مسلمانانو ته پکار ده چې د هغو کسانو په مقابل کې ودرېږي چې د اسلام د نامه څخه د خپلو شخصي ګټو دپاره کار اخلي. هغه کسان هڅه کوي چې د اسلام د زده کړې څخه زیات خلک محروم کړي. حقیقي مسلمانان باید په دې پوه سي چې پر نورو باندې په زوره د اسلام قبلول زموږ د دین خلاف اقدام دی.
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دیوی داغدار خم ستا خالو نپر
او اوس هم د خبرونو لندیز د سکوهنی د اتل محمد علی مړی به جمعې ته د غپټاټوبي د امریکا د کنټکی د ایالت په لو ایوال کې خاورته وسپارل سي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس بل کلینټن به په کسان شامل وي چې د محمد علی کلی د جنازې په مراسم کې به خبري وکړي. محمد علی پرون د څلور اویا کلونو په عمر مړ سو. د مړینې لامل د تنفسي یا سایسلو د سیستم میکروبی کېدل شودل سی بی دی. محمد علی د ډیرو کلونو راهیسې د پارکنسن په ناروغۍ اخته و. د افغانستان جمهور رئیس، د امریکا جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د نړۍ د نور مشانو په څیر د سکوهنې د افسانوي اتل محمد علی د مړینې له کبله پیغامونه خپره کړي دي. جمهور رئیس غني په خپل ټویټر لیکلی دی چې محمد علی یو اتل و. هغه زیاته کړې ده چې محمد علی دا وښودله چې اراده او کوشش له ځانه سره بریا راولي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما محمد علی د نیلسن مانډیلا او مارتن لوتر کینګ سره پرتله کړی دی. اوباما د محمد علی هغه عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی چې د 1915 کال د سکوهنې د اتلولو د ګټلو په مهال یې اخیستی دی. اوباما په خپل ټویټر لیکلی دی چې اتله رودي آرامه وي. د ملګرو ملتونو منشي هم په خپل پیغام کې لیکلی دی چې محمد علی د خپل بشر دوستانه کارونو او د سولې په خاطر د فعالیتونو له امله نړیوالو ته ډېر خدمتونه کړي دي. په سوریه کې حکومتي ځواکونه د داعش مرکز رقی تنجدي سی بي دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د سوریه حکومتي قواوې د رقی سیمې ته رسیدلې دي. روسیه د رقی په جګړه کې د سوریه د پوځ هوایي ملاتړ کوي. د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې په تیرو ډېرو ورځو کې لږ تر لږه د داعش شپږ ویشت وسلوال او د سوریه د پوځ نه عسکر وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې اړه څیړنه کوي چې آیا د زیکا د وایرس له وجې په برازیل کې د اولمپیک کلوبي وځنډول سي او که په خپل وخت باندې ترسره سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مغولستان مرکز الان باتور ته رسیدلی دی. د مغولستان ته دغه لومړی سفر دی.
او درنونکو د خبرونه په دیور کې د افغانستان د څو لوی خرونو د نن ورځې د هوا اټکل اوري. په کابل کې باندې د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه په 15 وی، اسمان به زای زای وریځوي. قندهار څلوېښت شپږویشت، اسمان شین. هرات و دیرش درویشت، اسمان شین. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه نهه دیرش ټیټه شپږویشت، اسمان شین. جلال آباد دوه څلوېښت اتویشت، اسمان شین. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 15 دی ټیټه 13، اسمان شین. په قندوز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږویشت، اسمان شین. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه شپږویشت ټیټه 14، اسمان زای زوریز. په پېښور کې بدن د تودوخې لوړه درجه 14 وی ټیټه 28 وی، اسمان بوریز وی. او دلته په واشنگتن ډي سي کې به باران وریږي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. په همدې سره درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي پښتو خبرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی لاس پارم د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو